د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په مزار شریف کې د هند پر قنسلګرۍ او په کابل کې هوایي ډګر ته نږدې د حملو په اړه راپورونه درکړو. همداراز وابهورئ چې د هیواد د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د دوهم مقام له ګټلو وروسته هیواد ته ستون شو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وابهورئ چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند د هوایي اډې پر یوه دوه منزله ودانۍ د وسلوالو برید کوونکو لږ تر لږه دوه وسلوال لهم له هندي ځواکونو سره مقاومت کوي، او په عراق کې د سنیانو په دوو جوماتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د نن سهار ډلې ییزې حملې سیمې ته رسیدلي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له سزاهیا غونډې څخه بریالی راووت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر قنسنګرۍ د نن سهار ډلې ییزې حملې سیمې ته رسیدلي ترڅو دا جګړه د ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر امنیتي ځواکونو په حواله وایي چې دا جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه نه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د بلخ ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد بیا رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې و افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یو موټر بم په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې چې یوازې انتحاري حمله کوونکی پکې سپور و. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی نن د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې باید د افغانستان شمول شي، او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول شي.
نوموړي وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استیزاز خبریالی راووت. ولسي جرګې نن وروسته له هغه عبدالرزاق وحیدی ته د رایو صندوقونه کېښودل چې د نوموړي خبرو د جرګې د غړیو قناعت حاصل نه کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په دغه وزارت کې د پراخ اداري فساد او له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې په تور د ولسي جرګې له خوا استیزاز شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د پاکستان پولې ته څیرمه د هند هوایي اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوی ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایي اډه یې برید وکړ. دو پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایي ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پایله تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبر پاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایي اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د عراق د سنیانو په دوه جماعتونو کې نن سهار وختي چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی موازن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وای په هله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جماعتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حمله د بغداد په جنوب کې د شیعهګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتره کې شوې ده. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جماعت و چې د هلی ښار په باکرلی سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. بله حمله د سنجار کلی په الفتح جماعت کې شوې چې هلی ښار ته نږدې دی. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیره شپه وویل د افریقای په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړی ده. زموږ سلطنتي حکومت د دغو حقایقو په رڼا کې له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې دننه د دغه هیواد د ډیپلوماتیکو ادارو لکه سفارت، قونسلګرۍ او اړوندو ادارو څخه د دوی د استازو د وتلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پرېکړه مو ورته اعلان کړې ده. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. النمر د سعودي عربستان د هغو وڅلوېښت شیعه او سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبه په ورځ اعدام کړل. د جاپان صدراعظم شینوزو آبه وایي د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پر یوه تړون د هوکړې لپاره د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. جاپان او روسیه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې کوم تړون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دواړه هیوادونه د جاپان په شمال کې د هوکایدو ټاپو پر ملکیت لانجه لري. جاپان دا ځای خپل شمالي قلمرو ګڼي. د جاپان صدراعظم نن په توکیو کې یوه کانفرنس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شینوزی آبه چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدراعظمۍ مقام ته ورسید له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې کړې، خو د اوکراین شخړې او نورو مسایلو دغه هڅې پیچلي او اغیزمن کړې دي. او وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ درجې 6.1 درجې وو د هند شمال ختیځ لري پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه څلور کسان یې مړه او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړل. دې زلزلې چې نن سهار وختي وشوه زیات زیان د مانیپور ایالت په مرکز امفال او شاوخوا سیمو کې اړولی دی. د زلزلې ټکانونه د لویدیځ بنګال ایالت په مرکز کلکته کې هم احساس شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په راپورونو کې به واوري چې افغان کمانډو ځواک په مزار شریف کې هغې ودانۍ ته ننوتی چې وسلوالو تیره شپه له هغه ځایه د هند پر قونسلګرۍ حمله وکړه. آیا دا حمله د سولې له وروستیو هڅو سره ارتباط لري؟ دا مسله په همدې خبرونه کې څېړو. په کابل کې هم نن یوه چاودنه وشوه.
د شیشو ماتول او دغه رنگ و ریخت و دا شیان به موجود وي، ولی خوشبختانه چې تلفات جانی هیڅ نه لرو.
د پخوانیو جهادي تنظیمونو څو مشرانو نن په کابل کې د یوې نوې شورا د جوړېدو خبر ورکړ. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د دوهم مقام له ګټلو وروسته نن هیواد ته ستون شو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو تر کچې کړکیچن شوې دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو حمله لا هم پای ته نه ده رسېدلې. د راپورونو له مخې وسلوال د هند قونسلګرۍ ته څیرمه ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه د قونسلګرۍ پر ودانۍ ډزې کوي. چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواک اوس دې ودانۍ ته ننوتي دي او هڅه کوي چې وسلواله حمله پای ته ورسوي. اوس ګورو چې آیا وروستای حال په دې سیمه کې څه دی او د جګړې په ډګر کې اوس دا شیبه څه تیریږي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی همدا شیبه له مزار شریفه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. حبیبزی صاحب
تکاسه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم یادونه ورته درلوده چې جګړه لا هم دوام لري په بلخ ولایت کې. په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه د اوولسو ساعتونو جګړې وروسته وایي چې لا هم جګړه له وسلوالو حمله کوونکو سره دوام لري او د دفاع وزارت د کمانډو ځواکونه د هغې تعمیر درې برخې تصفیه کړي چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي وو. د بخت والی وایي سره چې ما خبرې درلودې میر احمد فرهاد وویل چې تر دمه دوه تنه حمله کوونکي وژل شوي دي او حمله کوونکي د همدې تعمیر په پاسیني په بلاک ځای پر ځای شوي او حتی هغه خپل ټپیان او کسانې چې له ځان سره پاس انتقال کړي. د بلخ د تبلخ ولایت کې د والي سینا حوزوي روغتون مسؤلان دی وایي چې د پېښې څخه ولته نه تنه ټپیان وژل شوي چې پکې دوه تنه پوځیانو حالت نازک ښوده شوی او له دې ډلې ټپیانو څخه دوه تنه ملکي کسان دي. په سیمه کې د مختلف افغان امنیتي ځواکونو د ځواکونو تر څنګ دلته بعضې کسان لیدل کېږي چې په شخصي جامو کې دي او وسلې لري. دوی دغه کسان هم په هغه تعمیر ډزې کوي چې پکې وسلوال مخالف ځای پر ځای شوي دي. د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او یا هم امنیتي ځواکونو ته یک امنیتي ساتونکو ته یې تر دمه تلفات نه دي اوښتي او دوی د سیمې څخه یوه حامن منطقې او مسؤولې منطقې ته انتقال شوي دي.
حبیب زای صاحب بلې وروستي معلومات د هندي سرچینو په حواله تاسو ته رسیدلی چې په دې قونسلګرۍ کې څو کسه ډیپلوماټان وو کنه او آیا هغه ته زیان اوښتای کنه د هغو له سرچینو؟
د هندي د تبال خلاف کې د هند قونسلګرۍ د ډیپلوماټیکو سرچینو سره مخاصه وکړه چې تماس ونیسو خو پرې بریالي نشو او د نومنوي معلومات پر بنسټ چې دوی و مسؤل ځای ته د امنیتي افغان امنیتي ځواکونو لخوا د حمله په لومړنیو شیبو کې انتقال شوي دي او دوی ډېر مسؤل دي. په مجموعي ډول په دې قونسلګرۍ کې تقریبا 9 تنه یا هم 8 تنه هندي ډیپلوماټان اوسېدل او په دې حمله په لومړنیو شیبو کې یو مسؤل سیمه ته انتقال شوي دي.
او د بریټ کونکو د دقیق شمیرې په اړه معلومات شته؟
تر دمه د بلخ امنیتي ځواکونو څخه ناقص معلومات له موږ سره شریک کړي خو د بلخ د والي بیان منیر احمد فرهاد سره چې ما خبرې درلودې دوی وویل چې د دقیقه او کره شمېره یې شپږ تنه ده چې تر دمه دوه تنه وژل شوي دي او څلور تنه لا هم په جګړه بوخت دي. افغان امنیتي ځواکونو سره
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې له مزار شریف راپور کې جزیات را کول د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو د حمله په اړه. حمله تیر شپه پیل شوه او تر اوسه پورې روانه ده. د وروستیو راپورونو له مخې افغان ځواکونه هغې ودانۍ ته ننوتي دي چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي دي. دا ودانۍ د هند قونسلګرۍ ته څیرمه پرته ده. وسلوال له هغه ځایه د هند پر قونسلګرۍ حمله کوي. د دې حمله د جزئیاتو لپاره له ازادۍ رادیو سره ووسی. نن لغرمه مخکې شاوخوا 11 بجې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر ختیځ څنډې ته نږدې هم یو 14 وشوه. د نړیوال هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر د پولیسو عمومي قماندان جنرال حق نواز حقیار ازادۍ رادیو ته ویل چې 14 د یو انتحاري حمله کوونکي په موټر کې د چاودیدونکو موادو نتیجه و چې پکې انتحاری کس له حمله مخکې وژل شوی دی. صفی الله ستانکزی له ښاغلي حقیار سره مرکه کړې او په سر کې یې د پیښې جزئیات ترې پوښتلي دي.
د وطن دښمنانو غوښتل چې دغه انتحاري واسطه چې دوی جوړه کړې وه په دغه استقامت د هوشناسي کې چې شرقي میدان ته یو لاره ننوتل ده، په دې نقطه کې انفجار ورکړي چې مخکې له دې نه چې هدف ته ورسېږي دې واسطې انفجار وکړه، او هغه مواد چې په ټول بکس قسمت کې تر کوم ځایه پورې چې لیدل کېږي ځای په ځای شیو انفجار یې وکړه، او خپله په بدن د انتحاري کې چې چینې خونسا سازی د ماین هم په منطقه کې موقعیت لري، په بدن د خپله انتحاري کې همدا اوس هم لیدل کېږي، فکر کوم مواد موجود دي تر څو زموږ ټیمونه هغه خونسا کړي.
ښاغلی حقیار، دغې چاودنې چې د ټول بکس په قسمت کې د انفجاري موادو د چاودنې وه، د تاسو په خبره څه زیان خو به خلکو ته نه اړولی، ځکه چې په هغې سیمه کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده، څه تاوان یې اړولی دی خلکو ته؟
مالی، یعنې د شیشو ماتول او دغه رنګ و ریخت و دا شیان به موجود وي، ولې خوشبختانه چې تلفات جانی هیڅ نه لرو، الحمدلله هیڅ مشکل نه ده پیښ شوی.
د پروازونو په برخه کې آیا کومه ستونزه خو به نه وي رامنځته شوې چې هوایي ډګر ته نږدې دغه چاودنه شوې ده؟
کومه نقطه چې عمل پکې اجرا شوی ده، دا نقطه د زموږ د عملیاتي د سیمې د پرواز او نشست د سیمې نه ډېر لرې ده، نو موږ هیڅ مشکل نه لرو د دې په اړوند. زموږ پروازونه او نشستونه په ډېر مطمئنه توګه سره نشست او پرواز اجرا شوی ده، هیڅ مشکل نشته.
په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز حقیار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نننۍ تروریستي حملې په اړه جزئیات اورول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې هڅې او همداراز د افغان حکومت هڅې چټکې شوي دي. آیا وروستۍ حملې هم د مزار حمله او هم د کابل نننۍ حمله له دې هڅو سره کوم ارتباط لري کنه؟ په دې اړه د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څیړونکی حکمت اعظمي د بحث لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. اعظمي صاحب، مننه کوم له تاسو. زما سوال همغه دی، آیا دا حملې د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
مای خو دا وایم چې زه فکر کوم د ژمي راتګ سره دوا په سړېدو سره فکر کوم چې انتحاري حملې او د مزار په شکل او یا د نن سهار په حامد کرزی نړیواله هوایي ډګر باندې بشپړ سیر حملې به فکر کوم دا لا زیاتې شي. که چیرې د هند کنسلګرۍ په اکله باندې مای خو دا دی چې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وي، او هندي ډیپلوماټیک مشنونه په افغانستان کې د بلار هېواد د هغو په پرتله تر ډېره په نښه شوي دي. په کابل کې څو ځلې بیا وروسته مېلمستونونه په ننګرهار کې په مزار کې، زه فکر کوم د هند مسؤلیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی، او کچې راسو چې دا اوس په اوس وخت کې ولې اصل تاسو فکر کوم دا د پټنکوټ پنجاب د عملی سره یو څه تړاو لري، او په یوه وخت کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي راتګ او افغانستان ته دا عملی څه تړاو لري، مګر د سولې سره د فکر کوم په یو اړخ کې نشلېدلی چې هغه دا دی چې انته د سولې خبر روانې دي، او پاکستان دا وایي چې دې ځلې به د یو امکان هم موجود و، مګر طالبان البته دا خو نه ده معلومه چې آیا د هند کنسلګرۍ باندې حمله طالبانو کړې، چونچې هېڅ ډلې تر اوسه څه په غاړه نه اخیستې. نو دغسې حملې که چېرې طالبان کړي، نو دا به د دې سیګنال ورکوي چې یعنې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کې غوږ نه نیسي، او د سولې کوم خبرې چې هغه کې ادارې تورونه بې ځایه دي او یا دا هغه هېڅ نتیجه ورنه کوي، نو زه فکر کوم دا دواړه خبرې بلې.
بله، که چېرته ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وایي طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي، مګر له بلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره، یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې، دا خبره مطرح کیږي. آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټې یعنی د دوی هغه د ټولې جګړې ګټې د پاکستان د ګټو په تعریف کې راڅرګند شي یا د هغې ګټې د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي.
ګورې دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په کنسلګرۍ باندې طالبانو حمله کړې ده که نه ده. په 2014 په مئی کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه ول بهرته کوم تلفات یې هندي ډیپلوماټانو ته نه واړولي، د هغې حمله هم هېچا په هغه وخت کې پر مسؤلیت یې په غاړه وانخیستې لکه د اوسنۍ حملې. او وروسته بیا معلومه شول چې افغان رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وویل او بیا د امریکایي چارواکو هم وویل چې دا لشکر طیبه کړې وه. نو لشکر طیبه د افغان طالبان سره ډېر جدا ده، صحیح دی چې په ډېرو ساحو کې دوی یو ځای کار کوي، مګر زه فکر که چېرې د هند پر منافیو باندې افغانستان کې حمله کېږي او طالبان یې دا په غاړه نه اخلي، زه فکر کوم دا
فکر کوي چې لشکر طیبه یا هر بل ډله چې له طالبانو جلا بل ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږۍ پرته دومره لویه حمله وکړي په افغانستان کې دننه.
ګورې یوازې طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي چې په کوم حد کې دی، مثلا کومه کیسې دی. لکه مخکې ما وویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کوم جنګیالي چې دي یا ترورستان چې دي د هغوی سره حتما همکاري شتون دی، مګر دا هم په دې معنا هم لري که چېرې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه د طالبانو سره هېڅ سړک هغوی حمایت ورته ورکړي چې څو پورې داسې حملې وکړي لکه په لکه د هند پر کنسلګرۍ باندې نن. نو دا امکان لري، امکان زیات دی چې د طالبانو د همکارۍ نه پرته داسې حملې وشي، مګر هغه لوجستیک او هغه کوم موجزات او هغه هر څه چې ضرورت وي هغه بیا یو دولت پاکستان
ستاسو له خبرو خو زه دا اخلمه چې په هر صورت که د طالبانو لخوا د حمله شوي وي او که د لشکر طیبه یا نورو په پاکستان کې دیره یا د کشمیر په کشمیر کې د دیره وسلوالو لخوا د حمله شوي، په هر صورت د پاکستان پښه په یو ډول سره په دې کې دخیله ده.
پاکستان کی دوار ہوشی افغانستان کی کیے نامی اجازہ ہوتی ہے اور اتراخان کا چکر یو بن بن لیا ہم ہوتی نو زه فکر دا کامل اند موافق یم، مګر زه فکر کوم چې دولت په دې تاسې یو پالیسي اختیار کولای شي چې د دغه رقابت
ډېره مننه کوم. حکمت اعظمي د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکی و چې له کابل له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. وروستي راپورونه وایي چې په پروان ولایت کې یو شمیر دولتي چارواکي مسموم شوي دي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ. خو له هغه مخکې یوه بله موضوع. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن د شورا د مرکزي دفتر د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره یوه طرحه برابره کړې او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د بهیر په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی د کابل له سټوډیو راپور راکوي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلاني د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلی ځلی وایي د افغانستان شمول شي، او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول یې په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي، په غږ وکوو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا عالی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې، همدارز د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزو د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي، هغسې غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ تندري سره مطرح کړې وې. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. کاغلی هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي، زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بېلابېلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. کاغلی هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همداراز امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زمون غږ ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم هیواد ته د راستنېدو په اړه راپور هم په همدې خپرونه کې راځي او اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس ورځو پروان ولایت ته. د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. په پروان ولایت کې د راپورونو له مخې یو شمېر چارواکي مسموم شوي دي. هنایش صاحب، څه مو اورېدلي؟
او همداسې چې تاسو ویل، دا دقیقه خبره ده چې یو ساعت مخ په پروان ولایت په ودانۍ د والی په دفتر کې یو پیښه رامنځته شوه چې هغه د مسموم شویو کسان چې دولتي چارواکو، د امنیتي خلکو او ملکي خلکو چې مسؤولین وو، ټولو هغوی مسموم شوې ده چې په شفاخانو کې په پروان ولایت کې انتقال شوې ده. یو کس چې د پروان ولایت د امنیت ملي مرستیال هغه ډېره وخیم وو، هغه په کابل کې انتقال شوې ده. او نور کسان چې د پروان ولایت د قمندانۍ امنیت آمر آقای سید خیلی و نور و کسان که هغه شوې ده، مسموم شوې ده، اوس په جدي مراقبت په پروان ولایتي شفاخانه کې ده. او د دې اصلي مسمومیت عامل تر اوسه سرچینو او مسؤولین خبرې نه کوي، او ډېره هغوی هڅه کوي چې دا پریکړه مخفي هغه شي، بیا مخفي وشي.
ډیره مننه کوم احمد هنایشو چې له پروانه راپور راکو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستون شو او د سلګونو افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپای د دې لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی وو.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوال وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې له هند نه دوه وارې لوبه ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې:
نن ډېر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول واهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډېر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولی چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولی چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبی آسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلو به کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپلې تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي یو په دوه کړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، او دا د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. د ازادۍ راډیو د خپرونې په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه عصمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت کماندو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر کنسولګرۍ د نن سهار د ډلې ایزې حملې سیمې ته رسیدلي، څو دا جګړه له ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرشوبله نه ده اوښتې. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استیضاح څخه ووت. د پاکستان پولیسو څرمه د هند هوایي اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د جاپان صدر اعظم شینوزو ابي وایي د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پر یوه تړون د موافقې لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. او یو زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و د هند شمال ختیځ لرې پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان مړه او تر 100 زیات نورې ټپیان کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې لیو شمیر هیوادونو سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه خونی مرسیال خانجان الکوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې یوازې افغان سوداګرو د افغاني محصولاتو د صادراتو په برخه کې له پاکستان سره ستونزې درلودې، خو اوس هند هم افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړوي. الکوزی وایي هند هیواد د افغانستان مڼو، جلغوزو او چارمغزو ته اجازه نه ورکوي چې د واګي بندر له لارې صادر شي. نوموړي وویل چې اوس مهال په شانګهای کې 150,000 ټنه جلغوزي قرنطین شوي دي. الکوزی وایي دغه راز تاجکستان هم اجازه نه ورکوي سو افغاني محصولات د دغه هیواد څخه قزاقستان او روسیې ته صادر شي. نوموړی وایي چې د دغه مسلې له امله افغان سوداګرو او بڼوالو سکل څه باندې 260 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له افغان حکومت نه غواړي چې د دغه ولایت پټان لار په رسمي ډول د یوې ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي. د دغه خونی مشر نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته ویل چې د پټان لار له پاکستان سره سرحدي پول لري او کچېرې په ترانزیتي لار بدل شي نو د افغان سوداګرو په سوداګریزو فعالیتونو مثبت اغیز لرلی شي. عالمیر ویل چې د پکتیا پټان لار د هیواد د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستره مرسته کوي.
د پکتیا پټان لار داسې د ډېر نږدې لار ده، 100 کیلومتره لار ده، پاکستان سره پول لري، د کراچۍ بندر ته هم نږدې ده. یو خو رسمي هم نه ده، باید رسمي شي. کومه توکی چې موږ تاجر او د پاکستانی تاجر دا د سطود لري په دغه لار باندې، دوی کولی شي ښه په ارامه توګه دغه د دغه لار نه صادرات او واردات وکړي.
نوموړی وایي چې په دې اړه باید مرکزي حکومت له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي سو د پکتیا د پټان لار په رسمي توګه فیوی ترانزیتي لار بدله کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي چې په راتلونکي دل و میاشت کې د افغاني تولیداتو د هڅونې ملاتړ او بازارموندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر شیر عالم حمزوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د ننګرهار د چارواکو لخوا د صنعتکارانو ټولنې سره په ګډه جوړیږي. حمزوال زیاته کړه چې دغه نندارتون لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د افغاني محصولاتو په سلګونه غرفې به نندارې ته کېښودل شي. شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 609 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه اوري. خو له هغه مخکې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چیانو له برید وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د بحران نوي پړاو ته رسیدلي. سعودي عربستان تېره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ تله منوهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تېره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وایي شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمېر نور کسان په دې هېواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو 46 کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وایي په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې څارنوال له نعیم ملک ستار او د فرزانې د نکاح له شاهدانو نه اظهارات واخیستل او هغوی تر نظارت لاندې راوستل. راځئ په دې برخه کې واورو چې محکمه د هغوی په حق له څه پرېکړه کوي.
د جلسه نظم مراد کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو شواهدو او دلایلو په پام کې نیولو سره زه د ابتدایي محکمې رئیس قاضي رحمان الله تاسو هر یو مشتاق د غلام نبی زوی او اسماعیل د محبوب شاه زوی د نکاح شاهدان او د فرزانی پلار محمد نعیم د احسان الله پلار ملک ستار د محمد کبیر زوی محمد کبیر د احسان الله نیکه او د فرزانی مشر تر دلاور خان په دې جرم چې فرزانه او احسان الله مخکې له دې چې قانوني سن ته ورسیږي جبرن نکاح ته مجبوره کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د 28مې مادې په اساس تاسو هر یو په دوه کاله حبس محکوم یاست او د همدې قانون د 15مې مادې په اساس ملک ستار چې د فرزانې د تعلیم د حق معنی شوی دی په شپږ میاشتې نور بند هم محکومیږي، یعنی د ده بند ټوله موده دوه کاله او شپږ میاشتې شوه. جلسه ختمه ده.
قاضي صاحب، زه ما خود
قمندان صاحب،
ما چرته به
راکوشي دلاور خان راځه
فرزانه خو څه زما لور نه و تا ته ويم ته ولې څه نه وې
زه د ځان پاک لسه نشم ویله ستا پاک له به څه وویل
ولې ستا لور ده کنه زما خو نه ده
ولالا هغه ورځ ده چې زما د لور دسمال ورکو دا دې ولې ونه ویل چې دا زما لور نه ده اوس خو دواړه در بدره شو
ای نه یمه دا ټول ستا د لاسه زه به اوس بیا دوه کاله زندان کالم
ای لالا چې زه څه نه وایم نو ته څنګه څه وایې
لا حول ولا خیر صبره د دې دوه کاله زندان حساب زه ستا سره کوم د خور دپاره دې من زندانی کړو ه
خیر د صابر صابو خو به زه م ورته په مالګه کړم
ای نعیمه تا خپله هر څه د بلا خولې ته واچول که تا په زرمینې وار نه وی کړی او سر دې پرې نه وی مات کړی صابر به ولې په تا عریضه کوله
لالا عریضه خو صابر وکړه خو که زرمینې د هغه سارنوال مخکې زه نه وای بښلی اوس به مې سزا پنځه کالو ته رسېدلې
هو که نه تا خو د ځان غمه کړې ده چې سزا دې راکمه شوه اوس ماته ګوره چې ستا د لور دپاره به زندانی کېږم
راځئ راکوز شئ اوس په خبرو پښیمانې څه نه جوړېږي
ایستشا خدای داده چی را بانده تاوان نسی ایستا
هی ملانگا شدی بدموشه تی دیجه می ده گوره استاف بایسیکل زو داره ورده تا گوره
خدای داده اول سلام پسی کلام
اخا و علیکم سلام شدی بدموشه لکه جغندر دستی سوره اوخته ای
څو کما نه دې دی اوریدلی چې به زحمت راحت نشته که زه د یو من سودا لپاره هم موټر کرایه کم ګټه به مې څه وي
اخه خا ژه دې بدمشه ته اول یوه کیلو لوبیا راته وتله او دا راته ووایه چې نعیم دې په محکمه کې څه سره وکړل
زه خو د کلي دوکاندار یم خود به خبر یم ټول کلی پې خبر دی لکه چې در په دره شو زندانی شوال
څه کوې ته لکه چې ورته ډېر خفه شوې زه خو ښه پې خوشحاله شوم مه کوه چې پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې کېږي
هو د نعیم د لور په واده خو زه هم ډېر خفه شوی وم
زړه دې پدمشه زه یوې خبرې ته ډېر حیران شوم چې ثابت څنګه دا لاره اوږدر پیدا کړ
کومې لارې ته حیران کړی یې
همدا چې نعیم یې د خور سره زیاتی وکړ دا هم پرته له دې چې خپله ورسره لاسه او ګرېوان شي عریضه یې پې وکړه
خدای داده اوس هغه د غوا د غوړو دوران تیر دی خلک نباتي غوړې خوري هره لاره ور معلوموي
خبره د غوړو نه ده بله ده زه د بدمشه نورې حوصلې سرته ورسېدې
هو مخکې به که ورور د واده شوې خور ننګه کوله بیا به یې ویل چې خپل ژوند دی دی څه کار پې لري
هو که به یې هډوکي هم پې مات کړل ښه ورکه وایي نور دا د خفګان خبرې نه کوم ژمی څنګه تیریږي دوکان دې چلیږي او که نه
او شکر دی چلیږي ګزاره مو کیږي د چا خبره
زړه دې بدمشه یوه خبره درته وکم
څه اجازې غواړې کوی
وایم زړه دې بدمشه کله چې ګل محمد له خارجه راشي که دوکان درنه واخلي بیا به ته څه کار کوې
خدای روزی رسان دی اوس که ګل محمد راشي دیگه خو هیڅ احوال نشته مور له خپګانه سبا او بیگا پسې ناروغه وي
ملنګ خدای خبر که ګل محمد راشي
غلی شه داسې مه وایه خدای دې په خیر راولي همدا یو نارینه دی همدې کور و
وی اوس به مې له کوره وشړي هغه سودا رانه هېروم
ملنګه بایسیکل مې درنه یوړه چې سودا کور ته ورسوم
ژر یې راولي چې بیا زما لاس هم بندېږي ګوره
ماما دې ځای نه چې خلاص شو بیا بېرته خپل کور ته ځو
انشاءالله همدا چې له دې ځایه خلاص شو مور ته به دې ورشي
خدایه شکر زه هم ستا له شره خلاص شوم هر وخت به مې پلار راته ویل چې اوس ښځه لرې هسې مه کوه داسې مه کوه زه ستا ښځه نه یم پوه شوې زه نن خپل کور ته ځم
فرزانه د نعیم لور فرزانه د نعیم لور
دا دی دلته یو
چیرته دی هلکو جنۍ
دا دی دلته یو
راځئ دننه ته د فرزانې څه کېږي
ماما یم
راځئ راځه تم راځه صاحب دا فرزانه و احسان الله دي
راځئ کېنئ او قلندره دروازه هم وتړئ
ښه صاحب
قاضي صاحب زه د فرزانې ماما ښه یوه شېبه اول اجازه راکئ چې زه د فرزانې او احسان الله سره خبرې وکړم سمه ده صاحب فرزانه کومو کسانو چې ستا په جبري وادولو کې لاس درلوده په جزا محکوم شول؟
نه، زما پلار ته جزا مه ورکوئ.
لورې، اصلي ګناهګار خو همغه ستا پلار و، ځکه هغه پرته له دې چې په دې پوه شي چې دا نکاح باطله ده بیا یې هم ته واده کړې.
قاضي صاحب، اوس څنګه کیږي؟
څه به کیږي، ستاسو دواړو نکاح له منځه ځي، هر یو به په خپله لاره پسې ځي.
صابر وروره، کومه نکاح چې قانون یې نه مني هغه اصلا نکاح نه ده، بیا یې له منځه وړل څه مانا؟ زه یوازې غواړم چې دا خبره قانوني کړم او بس.
لا ښه قاضي صاحب،
ښه وخت به نه ضای کوو، نتیجه به اعلان کړم.
هو قاضي صاحب، زه غواړم خپل کور ته لاړه شم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده وایي که څوک یوه جنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زوره په نکاح ورکړي او د مدني قانون یوه اویومه ماده یې په پام کې نیولې نه وي په 2 کاله یا تر 2 کالو زیات بند محکومیږي او د انجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح فسخ کیږي. اوس د انجلۍ د غوښتنې سره سم دا نکاح باطله ده.
قاضي صاحب، اوس زه او فرزانه ښځه او خاوند نه یو؟
نه، د قانون له نظره خو تاسو له اول هم ښځه او خاوند نه وئ او اوس هم نه یاستئ.
زه نور لاړه شم قاضي صاحب.
هو لورې، لاړه شه، ډېره بیړه لرې چې کور ته دې لاړه شي. زه نه لورې، لاړه شه. زه
ژوندی اوسئ قاضي صاحب، زموږ لویه ستونزه مو راته حل کړه.
دا خو ما نه، قانون درته حل کړه او ما خو خپله وظیفه ترسره کړه بس.
زه چې زو ماما.
ستاسو په اجازه قاضي صاحب.
زه په خیر لاړ شئ.
ایسه نه، اوس نو ته خپل کور ته لاړ شه او زه خپل کور ته ځم.
هو پیګم، د خدای په امان صبر ماما.
ورسه سوې، خوشحاله اوسه.
ماما جانا، زه نه چې زه خپل کور ته، زه خپل کور پسې ډېره خفه سوې ما، خپل مور مې ډېره یادېږي.
زو زو خورته جانې.
شکر خدایا، وړه لور مې بیرته غېږې ته راځي. زرمینې، تازه چای مې دم کړی، پیاله درته ډکه کړم؟
نه نه چکم، نه مې په غم پوهېږم او نه مې په خوشحالۍ، او دا د دلاور لالا ګټه وه چې راورسېده. نه یم به اوس په کور کې.
وی وی، تا ته څه سره پېښه ده؟ زه څه نه وایم، 15 ستا راغلي، د اسلام پلار ستا د مېړه له لاسه زنداني کېږي. خان سړی و، ستاسې له لاسه سپک سو.
دا ستا خان صاحب که دومره د درنښت پروا ساتلی، زما یوه لویشت لور مې نه ودوله.
ښه، تاسې لاسونه او پښې خو چا نه و تړلي، نه به مو ورکوله، خو خپل مېړه دې واک ورکړی و، خوله مو خو چا نه وګنډلې.
نعیم خو ویل ځا مشر ورور مې دی، دومره به م نه وي ظالم چې لورې تناره ته ورخطا کړي.
ښه ښه، اوس ډېره مه غږېږه، هغه له لور دې له تناره نه راووته، اوس به یې پلار او تره دواړه په زندان کې سپینګیري کېږي.
شکر چې د شیطان زاره خو چاودله.
اوف زرمینې، زه به اوس تا ته څه ووایم، د فرزانې په واده کې له تا ډېر ما ژړلي، یو هم نه و خوشحاله، دا سرګرداني به په نصیب کې وه.
هو، په خپل لاس یو کار وکه، بیا وایي چې نصیب یې همداسې و. ښه مو ورته وویل چې فرزانه وړه ده، غوږ یې ونه ګراوه.
زرمینې، هر څه چې وو اوس خو هغه خبرې تېرې سوې، بس خوشحاله سه، نن دې لور له محکمې نه بېرته کور ته درته راځي.
هو، شکر مې په صابر ورور، که هغه نه وای لور به مې د هماغه کور شومه شوې وای.
ځینې خلک وایي چې هغه شر دې پېښ سي چې زموږ خیر پکې وي، ستا او د نعیم په شخړه کې د فرزانې خیر و.
شفیقې، دا هم نه ده چې زه په نعیم او دلاور لالا خفه نه یم، خو ډېره خوشحاله په دې یم چې فرزانه له هغه ترخه ژوند نه راخلاصه شوه.
هغه دې لکه چې راغلل، زه زرمینې ته یې مخې ته ورشه.
دا دی، ده راغلم.
مورې،
الله جبر دې شم لورې،
مورې
شکر چې بېرته راغلې.
مورې، ما به ویل چې بېرته هغه بل کور ته مه ورځه. شکر وباسې زرمینې، مه ژاړه نوره.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې نعیم، ملک ستار او ټول هغه کسان چې د فرزانې په جبري ودولو کې لاس درلود په بند محکوم شو، او د فرزانې نکاح هم د هغې د غوښتنې په اساس فسخ شو. تاسو د محکمې دغه پریکړه څنګه یو عمل ګڼئ؟ او کله ستاسو په کلي کې ورته پېښه رامنځته شوې او که نه؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او نظرونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته خیاطي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه یې دا هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفې او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلې جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړی د خپلو نورو فعالیتونو په باره کې وایي.
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد او موزي زده کړې ورکول کیږي. او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو دپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد او موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې په دې کې نورې مسلکي څانګې هم ولرو، تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو، او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه ونډه واخلي. او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی، دوی د سواد موزي زده کړو لپاره، او همدارنګه د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري، بلکې د دوی لپاره په مختلف عکسونو ډیزاین شوی دی. اکثره دا ښځې تر راغلي بې سواده ښځې دي، او دوی ډېره زیاته علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي، نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسي لري، خپل پلان لري، او د بې سوادو ښځو دپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې دپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، موږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو، ځکه بیا د بې سوادو میرمنو چانس سوځي. موږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمینه مساعده کړو چې دوی اوږه په اوږه د خپلو ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي، موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره هم خبرې کړي دي، او همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي، او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اوله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمینه به دوی ته مساعدېږي او دوی به بېکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي، په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیرې زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یوې زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم، زما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي وه، ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډېرې د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بالاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړه چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډېره سودا وي، ډېر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم، او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاصه علاقه مندي ده چې دوی لري، او دوی غواړي چې خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تېر شوی، ولې دوی اوس د زده کړې سره ډېره زیاته مینه لري، او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې سره.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره یې په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی.
خیاطي زده کړله سبا یا سباکم زده کړو خپل نوم هم نه شوی مشته کولی. پخپله په خپل کلي کې به هم داسې ناست و خپل چتر نه فکرونه هم ویل پروسه به وایي چې ده ترغلی فکر هم جر ده شایم کې زده دي. خو نه مخکې ما موږ د کولینې کور کړو. د کولینې کور هم د دوه کاله پرې ایښی بیخي مصوب کې ګډوډ شو چرته نه وایل وایي ته ته چرغلی چرته نه من پبله شوي کورم هم کې زده دی. کوم ماده چا خبره درس مستم ښه کې زده شوی دی. کنی اوس پزل د خدای دې بیا ښه یو زه اوس خیاطي مې هم زده درس مې هم زده ویلی شما شایم کړی شم.
تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي هم خیاطي زده کوو هم سوداوزي مکتب کې نه ومه اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې زه خپل نوم څنګه نوشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شاید امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم که نه د خپل کالي مې چې و که نه د مخیاط ته وړل اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم او زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. او زه غواړم په راتلونکي کې نامي د چې مې چې دلته زده کړي نور دیم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم یعنې سواد آموزي درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې یعنی اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پوهېدن یعنې نه یې الف نشته کولی شي او نه یې یو نشته کولی خو نن دومره نام خدای دی لایق شوي دي چې خپله کولی شي خپل نوم نشته کوي او ته کولی شي شپاره د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایرېږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایر کړي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غلي.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګ د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچه خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ابیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم ولې زما سره م یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو او ما په ماشومتوب کې ډېر داس کارونه وکړل چې هغه لویانه مثلا نه شوی کولی او ډېرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې فرضاً خیاطي و زما زده وه ګلدوزي وه قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و ماشوم تو کوم ډیر زیات خو کېدل ستولنه کې کار وکم. او تر ټولو مهمه مسله از ما شخصیت وو چې د شخصیت لحاظ د دینی لحاظ د فرهنګي لحاظ ما بالکل د ټولن سره ځان عیار کړای وو. نو په دې اساس چې فامیل کوم سونه نه لیدل او فامیل هم تر نن پورې ما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسی نه فارغه شوی یم. البته دام باید اضافه کم چې زه د لومړي سم نه ته طول سم سم په اول نمره فارغه شوی یم او پاین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړې ته ادامه ورکوم او همدارنګه په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستې ده او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټورا د تر هغې پورې زه هم پلان لرم او ورته کار کوم. هیله ده مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما د توچ ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما پاین سمن کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولی و چې زه به د ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور یما چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او به قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ د سونز کالو موږ زکه په ټولنه کې مبارزه کوي چې سونز دي که سونز نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د سونز د حل لپاره مبارزه کوو. بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ عزم او اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیز سونز لکابل خپل کارونه پیږي زما یې لته اراده چې بالکل خپل کار ما پرېږدي بلکې هغه سونز چې ټولنه
کې دي هغې ته د حل لاره ولټوئ، مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوئ، تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشئ او نورو جینکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسئ او لارو زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې، د سواد او نورو حرفه یي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بل پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.